په پیښور کې د مازیګر درې بجې شروع دونکو د مشال ریډیو د خبرونو په دی وبله غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال ریډیوي مجله درورو. خبرونه له اسرار عالم مومند.
سړی مشروم به د مهم خبرونو لنډیز په کورم ایجنسی کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرلاڅو لاره بیرته خلاصه کړل شوې. د کوټې د سیول هسپتال په ګډون په نورو سرکاري روغتونونو کې د ډاکټرانو لخوا هر ورځ تر درې ساعتونو پورې د هر سال له وجې ناروغان وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. او افغان طالبان وایي چې د هغه امریکایي پروفیسر صحت خراب دی او بیړنۍ طبي پاملرنې ته اړتیا لري چې تیر کال په کابل کې تختول شوی وو. او د خبرونو تفصیل په کورم ایجنسی کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرلاڅو لاره د 15 ورځو د بندیز وروسته نن بیرته خلاصه کړل شوې چې پرې د سیمې سوداګرو د خوشحالۍ څرګندونه کړي. په بړچینار کې د سوداګرو د اتحادیې یو مشر حاجی مصیب حسین په دې اړه نن مشال ډو ته ویل
مخه والی دوی دا شکریا د کوم ته د لیاره خلاصه شو نه ځکه ډیر خان کو ته تکلیف کلا ته لیاره باندې یو خې مو بیا بالکل ټول بلونه څه په وانه لوړ شي څه په ترخم لوړ شي ډیر زیات نقصانونه کیږي او دې اړې نه نوال مولونه لیټ شي ټول پیسې پاسو شي.
د خلاتو لارا د رواني میشت په 15 منټه په دغه سیمه کې د 14 وروسته د پاکستان امتیز وکونو تړلې و. په دغه 14 کې د پاکستانی پوز د یو کیپټن په شمول څلور سرتیری اهم وجل شوی وو. د کوټې د سیول هسپتال په ګډون په نورو سرکاري روغتونونو کې د ډاکټرانو لخوا هر ورځ تر درې ساعتونو پورې د هر سال له وجې ناروغان وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کوټې سیول هسپتال ته راغلی یو ناروغ تن نن پر دې اړه مشال ډو ته ویل
زموږ کو وزیر علاوي او کو وزیر صحت وي او که نور د واکداران د حکومت وي موږ لاغو د خمدا مطالبه کوو چې پر د غریب عوام باندې تشرح وکاسه د خدای لپاره وکاسه.
د کوټې په سرکاري روغتونونو کې له تیرو دریو اونیو راهیسې د ډاکټرانو دغه هر سال روان دی. دوی وایي تر څو چې حکومت په ټراما سنټر کې ټولې اسانتیاوې نه وي برابرې کړي نو تر هغو به یې دغه کارمندیز روان وي. د بلوچستان صحت څانګې پر دې مسله له مشالو سره د خبرو کولو نه ډډه کړې. خو د یاد سیول هسپتال مشر ډاکټر شاه جهان ویلي چې ډېر ژر به حکومت دغه ستونزه هواره کړي. په باجوړ کې د پولیو زد څاسکو ورکون کې ډلې د تحفظ لپاره په ګمرل شو امنیتي سرتیرو 14 نه کېدري د لیوي ځواک سرتیری جوبل شوي. د پولیټیکل نظامي چارواکو مشال ډوسویل چې نن سهار د خار هډ کوارټر په رشکې سیمه کې د پولیو زد څاسکو ورکونکو د غډل روانه و چې د سړک گاډي بمی 14 پرې وشوه. په 14 کې د پولیو زد ورکونکو اهلکار خوندی پاتې شوی. یاد دیوی چې په پاکستان کې په تیر وختونو کې هم د پولیو زد څاسکو ورکونکو کسانو باندې بریدونه شوی. د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د دوو تختول شوو چینایانو د وجنې پخلی کړي. د پاکستان د بنو چور وزارت او پرون ناوخته رسنیو ته په لیګلی خبر پاڼه کې ویلي په بلوچستان کې د روان کال په جون میاشت کې د دوو وجل شوو کسانو د ډی این ای ټیسټ نتیجې ښایي چې دا هم هغه چینایان دي چې په تیر مې میاشت کې له کوټې تختول شوي وو. د بنو چارو دفتر دانه دی ویلي چې دغه چینایان چا وجلي خو د دوی په خبره هیواد یې د هر قسمت راګري غندنه کوي او د دې پیښې به پلټنې کوي. مشال ډو ته وغوښتي افغان طالبان وایي چې د هغه امریکایي پروفیسر صحت خراب دی او بیړنۍ طبي پاملرنې ته اړتیا لري چې تیر کال په کابل کې تختول شوی وو. کیون کینګ په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون له هغو دوو پروفیسرانو څخه دی چې په 2018 کال کې وسلوالو د پوهنتون سره نږدې د ټوپک په زور تختولی وو. د بل تختول شوي پروفیسر نوم ټیموتی ویکس دی چې تعلق یې له استرالیا سره دی. د طالبانو ویاندو ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي 60 کلن کیون کینګ د زړه او ګردو ناروغي لري. د طالبانو ویاند اکتوبر په 9 خپل بیان کې ویلي وو چې د کیون کینګ ناروغي زیاته شوې خپې یې پړسیږي او ځینې وخت بې هوش شي او صحت یې ورځ په ورځ خرابیږي. د امریکا د بنو چارو وزارت له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون پروفیسر کیون کینګ او نور تختول شوي کسان دې زر تر زره بې له کومه شرطه خوشي کړي. د ایران انقلابی ساتون کی زواک مشر محمد باقری وای هواد به یې فراتون خو څو ورځو کې د عراق ل کورد خود مختار سیمه سره خپل ټوله پولی بیر تخلاصی کړی. د عراق د کوردان په سیمه کې د ستمبر په 15مه د خپلواکۍ لپاره د ټول پختنې ورسته ایران ل دغه سیمه سره خپل پولی وتړلې. اسنا خبری اجانس پرون د باقری په حواله ویل فراتون خو څو ورځو کې به د ایران او عراق کوردستان سیمه ترمنځ په پولا ټول محدودیتونه لري. باقری خبرداری ورکړ ک چیرته د کوردانو خود مختار سیمه ل عراق بیل شو نو په عراق او گاونډي هیوادونو کې به تاریخواله راپورته شي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن د شوروي اتحاد په موده کې د حکومتي زور زیاتی اغیزمنو ته د درناوي ورکولو لپاره پرون د یو یادګار پرانیسته وکړه. ویل چې د ریاست لخوا د څو کلونو زیان به چیرته هم هیر نه کړل شي. په روس کې د خپلې ترقی واک برقراره ساتلو له وجې په ولسمشر پوتن نیوکه کیږي. ولسمشر ولادیمیر پوتن د سیاسي تشدد متاثره شو د درناوي لپاره د غم دیوال یا وال سورو یادگار پرانست غونډه تا پرون وینا وکړه. دا یادگار هغه دوه ورځې وروسته پرانستل کیږي چې په ماسکو کې د KGB مرکزی دفتر مخ ته په سلګونو خلکو د پوزي امیر جوزف سټالن په موده کې د شوروي اتحاد چارواکو لخوا وجل شو خود او سړو ته د درنوي ورکول لپاره راغونډ شوی وو. د شوروي اتحاد چارواکو د 1918 او 1918 کلونو په موده کې شاوخوا 1 میلیون کسان وجلی وو. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.03 روپۍ اخیستل کیږي او 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.43 روپۍ او 1.43 روپۍ یو پاؤنڈ 1.44 روپۍ او 1.44 روپۍ یو عرب اماراتو درهم 9.40 روپۍ او 9.13 روپۍ یو سعودي ریال 23.50 روپۍ او 23.60 روپۍ یو افغانۍ 1.05 روپۍ او 1.95 روپۍ او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال په پاکستانی روپے خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې زیات نه زیات درجه حرارت وي شو کم نه کم 14، په بنو کې زیات نه زیات 23 شو کم نه کم 9، او په کوټه کې زیات نه زیات 13 شو کم نه کم 15 ډیګري سینټی گریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه یو ساته خبرونه کې یو ری د پاکستان مسلم لیگ نون مشرانو پرون په لندن کې د خپلې غونډې په ترڅ کې ویلي چې هم نواز شریف به د ګوند مشرای چارې مختوړي. د چارې شنن کې د یاد ګوند دننه د اختلافاتو وازو ته اشاره وایي چې د نواز شریف او د رور یې شهباز شریف د سیاست انداز جلا دی.
میا صاحب سخت خبره کوي او شهباز شریف صاحب وایي چې سیستم مو چلیږي د ادارو سره ټکراو نه، نو دا یو بنیادی اختلاف دی.
په کورمه کې افغانستان سره د تجارت د خرلاڅو لار د 15 ورځو له تل کېدو وروسته نن بیرته پرانستل شو. د کورمې د سوداګرو د اتحادیې او مشر د پاکستان حکومت پر دغه اقدام خوښته خوایي چې د یادې لارې تړل کېدا دوی ته مالی تاوانونه اړوي.
مولونه لیټ شي، ټوله پیسې پاسو شي، د کربري خلک بیا دې سره ډېر زیات په تکلیف کېږي.
او د مشال رډوی مجلې د دې اونۍ په خبرونه کې د ځوان شاعر شاهنواز باکر خبري اوري چې وایي د اولنې شعري ټولګې تر کامیابی وروسته دویم هغه هم چاپ ته تیار ده.
خلکو ډېر خوافت تا دې لګي دی بیا به شپ کیږي او بلکې تامن هم کار شروع دی ان شاء الله په نورو ورځو کې چاپ شي.
هله د مشال رډیو سره اوسه. اولنی موضوع ته پراشو، د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند مشرانو پرون د ګل پروس په لندن کې په کړی وغونډه کې اعظم ښکارا کړی چې د ګوند مشري به هم د هیواد په خوانی وزیر اعظم نواز شریف کوي. د یاد ګوند بیلابیل مشرانو په دې وروستیو کې ویلي وو چې په ګوند کې یې غیر جمهوري کارونه روان دي. دا چې د سیاسي حالاتو ته شنن کې په کم نظر ګوري دا به د اسلام آباد نه د رابعه اکرم خان په رپورټ کې وورو.
تیر ورځ په لندن کې د مسلم لیگ نون مشرانو فیصله کړې چې ماینس نواز یا نواز شریف نه بغیر فارموله ورته قبول نه ده. په دې غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف او د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف نه علاوه نور د ګوند مهم غړو ګډون کړی وو. د ماینس نواز په اړه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وینا وه چې مسلم لیگ د ماتولو خبرې یوازې افواګانې دي. مطبوعاتو سره په خبرو کې د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف وویل چې نواز شریف د ګوند مشر دی او ټولې معاملې د ګوند د مشر په مشاورت هواري
مسلم لیگ دماتولو کوشش نہ کی. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سرا پہ ملاقات کے زہم موجود ہوں اور دا گن مشر نواز شریف سرمو مشاورت شو اور دا خبر موکڑے کہ سنگ با منہ پل گن محپوڑان دی بیایو اور دا الیکشن تیارے با سنگ کو.
دا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز ہم دا ٹویٹر دلار خپل یو پیغام کی دا نواز شریف بغیر فارمولہ رد کری. پہ دے رسو کی دا خبر مخت راغلی وی چی مسلم لیگ نون کی اختلافات دی. بلخوا ہم تیرا روسه پاکستان پخوانی داخله وزیر چودری نثار علی خان ویلی وو چې مسلم لیگ نن دا وخت ذاتی مفادات ګون جوړ شوی بای چې په ملکی مفادات توجه ورکړی شي. د سیاسي چارو کارپو خبریا سید علی شاوی چې نواز شریف او ورور شهباز شریف ترمنځ اختلافات خبري ښکارې دي. خود مسلم لیگ نن کارکونان په سیاست کې نواز شریف منی
هغه اختلافات دادی میا صاحب چې کم دی هغه لږ سخت خبره کوي او شهباز شریف صاحب چې کم دی هغه دا وایي چې سیستم مو چلیږي د ادارو سره ټکراو نه نو دا د دوی دواړو ترمنځ یو بنیادی اختلاف دی. لیکن کوم غونډه چې په لندن کې شوې ده نو هلته ظاهر ده نواز شریف ته یو ایج حاصل دی. په هغه کې د مسلم لیگ نون چې څه هاي کمانډ دی دا غو ټول سپورټ چې دی هغه د نواز شریف سره دی، د شهباز شریف سره نه دی. د شهباز شریف سره یو چودري نثار علی خان دی یا دا اوس چې کوم پیرزاده مختار غلی دی دا دی خدا ډیر پاپولر خلګ نه دی. د پاکستان په پولیټکس کې نواز شریف ډیر غټ نوم دی.
په خوانی وزیر اعظم نواز شریف هم ویلي چې ګون کې هیڅ تقسیم نشته او نس ماینس نواز فارموله شته. دا هم ویلي وو چې په 3 نومبر به احتساب عدالت ته وړاندې کیږي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په کورمه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرلاتو لار تر 15 ورځو تړل کېدو وروسته نن یو عربیا پرانستل شو. د کورمه انتظامی په یاده سیمه کې تر یوې بمی چاودنې وروسته یاده دروازه تړلې وه. په دغه چاودنه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د یوه کپتان په ګډون څلور سرتیري وژل شوي او درې نور ژوبل شوي ول. پر دې موضوع تفصیل د طارق اورغزی په راپورټ کې.
په کورمه کې تاجرانو او خلکو د نهه پورز د خلاصو دروازه په پرانیستل کې دوه خوشاله اظهار کړی دي ځکه چې پر دغه لار له افغانستان سره په ګډونکې سوداګرۍ کې ډېر خلک بوختي. د پاړچنار سوداګرو ټولنې یو مشر حاجی مصیب حسین مشال لوډیو دوای د خلاصو دروازه پر تړل کې دوه دوی ډېر اغیزمن شوي دي.
خو حوالې دوی دا شکریا د کوم ته د لیارا خلاصو شو نه ځکه چې ډېر خلکو ته تکلیفې کلا چې لیارا باندې یو خې ایمو بیا بالکل ټول بلونه څه په وانه لوړ شي څه په ترخم لوړ شي ډېر زیات نقصانونه کېږي. ځکه سوال خو د 15 ورځې یو ګوډې ودرېږي له سوې چې یو یو ګوډې خسره په یو لاک روپے صرف دی اړې روشي او دی اړې نه لوال مولونه لیټ شي ټوله پیسې پاسو شي د کربري خلک به دي سره ډېر زیات په تکلیف کېږي.
لکور مې د افغانستان خوص پکتیا او نور سیمو ته تلون کې د خلاصو لا ډېر مهمه ده ځکه چې دا هلته د سوداګرۍ لپاره ډېر زیاته کول کېږي. د پاړچنار حاجی رؤف حسین مشال لډیو ته وایي کله چې د امنیت په خرامېسته شي او یا د افغانستان پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شي نو بیا لار اوتړل شي چې له دې سره هلته پر تجارت ډېر بد اغېز غورځيږي. حاجی رؤف حسین وایي په کار ده چې زموږ حکومتونه تجارتي لارې پر تړلو دغه پالیسي غور وکړي. بلابلو برخو کې د ترهګری پر لاپسې بریدونو وروسته د خلاصو دروازه تیر او سږ کال سواری د دې لپاره وتړل شوه چې په دغه لار د وسلوالو د تګ راتک بخښ ونیسي او نور ممکنه بریدونو مخنیوی وکړي. طارق رکسه مشال ریډیو پېښور.
د تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
د کونړ ولایتي شورا وایي د ډیورن پر کرخه د پاکستان پوز د غزن تار پر لګولو بوخت او غواړي د ناړي ولسوالۍ او چترال ترمنځ ساحه کې د تورخم په څیر یو دروازه جوړ کړي. د شورا د غړو په خبره پاکستانی ځواکونه له تیر څه وخت راهیسې د کونړ په خاوره کې په سلګونه متره دننه ورغلي، خو افغان حکومت د دغه کار په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د پاکستان حکومت او امنیتي ځواکونه بیا وایي د ډیورن پر کرخه د غزن تار لګولو هدف یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وسلوالو د تګ راتګ مخه نیول دي. روح الله انوري رپورټ راکوي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی محمد صافی ویل ل تیرې سمودې پاکستانی ځواکونه لګیا دي او د ډیورن په کرخه اغزن تارونه او نورې موانی جوړوي.
نه یوازې د کونړ بلکې د افغانستان تقریبا 1300 کیلومتره پر ذکر راځي د پټورو باندې ګورنډي هیواد تقریبا د څلور میاشتو نه رفدي خو لګیا دي او کڼتار او یا اغزن تار خوري.
خاغلی صافی وایي د پاکستان ل کونډه تارونو او د کونړ په خاوره کې د هغوی ل پرمختګي ولایتي اداره او مرکزی حکومت څو وارې خبر کړي، خو تر اوسه د دوی تشویشونو ته چا کوم مثبت ځواب نه دی ورکړي.
دغه اسناد موږ خلاصته د تاسو تخې موږ نور سره مستر شته سره دغه اسناد چې موږ تقرات کړو باندې محلي کو بداري سره او د مرکزی په سره تواصل نیولې دي. دغه نقاط په دغه ذکر دي.
د ولایتي شورا منشي او د ناړی ولسوالۍ وسیدونکو حاجی شیرزمین خان وای چې د ناړی ولسوالۍ دارندو سیمې ته پاکستان د تورخم په څیر د دروازې جوړولو د پاره ټول شیان راوړي او همدارازې د باټاش غرنۍ سیمې ته اغزن سیمان هم را رسولې دي.
زمونږ سرک د چترال د سرک سره وصل شوې ده. وس پاکستانی نظامیانو الته اغزن تارونه راوړي دي او غوړي چې د ارنوي په پاټک کې دروازه جوړه کی او اغزن تارونه الته خوره کی.
د کونړ ولایتي شورا وای ک مرکزی حکومت او نړیواله ټولنه د پاکستان لخوا د اغزن تارونو غزاولو او د کونړ د خاور لاندې کولو مخه وننیسي، نو ولسونه به خپل لاس په کار شي او د پاکستاني ځواکونو خلاف به ټوپکونه راواخلي. که څه هم چې اوس د کونړ محلي چارواکي د پاکستاني ځواکونو لخوا د نو پرمختګونو او د ډیورن په کرخه د اغزنو کټارو لګولو په اړه کوم نظر نه څرګندوي، خو په خوای تل ویلي چې له یادو ستونزو یې مرکزی حکومت خبر کړي او دا کار د بهرنیو چارو وزارتونو پورې اړه لري.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو د قبایلی سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي د فاټا د بې کوره شوو خلکو 95 فیصده هغه خپلو سیمو ته ستانه شوي او پاتې 15 فیصده نور بزر خپل کورونو ته ستانه کړل شي. د یادې ادارې په وینا دا مهال د قبایلی سیمو شاوخوا 3000 خلک کډوال دي چې ورڅخه زیاتره د شمالي وزیرستان دي. تفصیل د رفعت انجم په رپورټ کې.
د قبایلی سیمو د آفتونو د مبارزې ادارې یا ایف ڈی ایم ای تر مخه پارزی توګه بې کوره شوې درې لکونه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته واپس تللې دي او اتل زرو خواو شا پاتې دي چې پکې زیاتره شمېره د شمالي وزیرستان د کډوالو ده. د یادې ادارې یو چارواکي میا عادل ظهور مشال لډیو ته وویل چې دغه متاثر شوو خلکو سره د تلو په وخت کې مالی کومک کوي او د شپږو میاشتو لپاره ورته خوراکي مواد هم ورکوي.
زیاتره خلک چې کوم دي نارت وزیرستان دي تقریبا 15,000 خاندانونه هغه پاتې دي، هغه موږ کوشش کوو چې تر دره ان شاء الله د دې او پسې چې کوم دي هغه موږ مکمل کوو. د ساوت وزیرستان، د خیبر، د اورګزای، د کورمې دغه شاندا ټول آی ڈی پی چې کوم دي
د آفتونو د مبارزې ادارې تر مخه د ترهګرۍ له وجې 15 قبایلي سیمو کې 80,000 کورونو ته په عارضي یا په مکمله توګه زیان رسېدلی دی چې پکې تر 500,000 کورونو سروې شوی ده. د ادارې تر مخه 8,500 کورونو ته مالی مرستې ورکړې شوې دي او د نورو په اړه معلومات روان دي. د ادارې په وینا په کال 2014 کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ضرب ازم عملیاتو کې د شمالي وزیرستان یو لکونه زیاتې کورنۍ بې کوره شوې وې چې پکې نورې خپل سیمو ته واپس شوې دي، خو 15,000 کورنۍ لا اوس هم د کډوالۍ ژوند تېروي. خو بل خوا د شمالي وزیرستان یو مشر ملک قسمت خان وزیر وایي چې تیر کال دوی سره وعده شوې وه چې کورنۍ به خپل سیمو ته ولېږل شي، خو 2019 کال هم په ختمېدو دی او تر اوسه متاثره کورنۍ خپل سیمو ته ونه لېږل شوې.
نو ډېر ښه، په افغانستان کې مثال دی، هغه هم ډېر تنګ شوي دي. د هغې د واپسۍ دپاره اوسه پورې ډېر سلو پروسس دی، بلکې نه ونه برابر دی. نو هلته داسې ایشو مسله نشته چې هلته یا کلیرنس نه دی شوی یا حالت کنټرول نه دی یا مطلب دی چې امن نشته، خو هغې هر څه موجود ډیډ لاین او ډیټونه ورکوي چې بس واپس به شو. اوسه پورې ما په خیال چې 15,000-20,000 نه بس زیاتې فیملی وي.
د ایف ڈی ایم ای یا د قبایلي سیمو د آفتونو مبارزې ادارې مطابق په کال 2008 کې د پوزیم نیاتو لوجې محمد جنسینا 8,500 خواوشه او د باجوړ جنسینا 2,500 کورنۍ بې کوره شوې وې، کومې چې ټولې خپل سیمو ته واپس لېږل شوې دي. کال 2008 نه تر 2014 پورې د خیبر جنسینا 93,000 کورنۍ بې کوره شوې وې، په کومو کې چې یو کم 90,000 نه زیاتې کورنۍ واپس ستنې شوې دي. د ایف ڈی ایم ای تر مخه کال 2009 په پوزیم نیاتو کې د جنوبي وزیرستان نه خواوشه 1,500، نیمې قبایلي سیمې افارټانګ 2,200 اور اگزی ایجنسینا 15,500 نزیاتی اور دکرم ایجنسینا 3,500 پوری کورنے بے کورا شوی وی. رفت انجم، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د بلوچستان په مرکزی ښار کوټه کې د ډاکټرانو د کارمندیز لامله په سرکاري روغتون کې ناروغان له سختو کړاوونو سره مخ دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت ته د ډاکټرانو ستونزې هواري او د دوی د درملنې مسله حل کړي. د کوټه د سرکاري روغتون ډاکټران بیا وایي تر هغه چې حکومت په ټراما سنټر کې ټولې بنیادی اسانتیاوې نوي برابر کړي، دوی بخپل احتجاج ته دوام ورکړي. ایوب ترین حال راکوي.
د کوټ د سیول هسپتال ګډون په نورو سرکاري روغتونونو کې د تیرو درو اونۍ راهیسې د ډاکټرانو لخوا هر ورځ تر درو ساعتو پورې د کاربندیز لړۍ روانه ده چې له امله غریب ناروغان د سختو کړاوونو سره مخ دي. په دې ترڅ کې مې د کوټ و سیول هسپتال ته سترګې ورښکاره کړې، نو هلته ډېری ناروغان او د هغو خپلوان په سخته پریشانۍ کې د بندي او پیډي او مخ ته ناست وو.
سیول هسپتال د غریبانو د مسکینانو ځای ده، دا د سرمایدارانو ځای نه ده. موږ خپل د سهار په اذان باندې راغلو یو، دغلته نمبرونه نیولې، ډاکټران په خپل ټیم ناراضي، ګولۍ او دوايي نسته، هغه هغه تلیږي، هغه هغه تاسو
د اپیل دی ورور کې تاسو خپل سم مطالبه یې په خپل ما باندې کې حل کړي. عوام هم څه د پاره غمال کړی دی، مشکل لري، مریضان دي، ایمرجنسي ده، د دې و هیڅ خبر نه کیږي، نه د دې و خیال ساتي.
زموږ کوم وزیر علاوي او کنور واقداران د حکومت به موږ لا غوږ خمدا مطالبه کوو چې پر دا غریب عوام باندې تاسو رحم وکاسه، د خدای لپاره وکاسه، د زنانو د خشر وکاسه.
بل خو د ډاکټرانو د اتحادیې مشرانو ویل دي چې تر څو حکومت په ټراما سنټر کې ټولې اسانتیاوې نوي برابرې کړي، تر هغه وخت پورې د دوی لپاره د مریضانو علاج کول ګران عمل دی. په دې اړه د بولان میډیکل کمپلیکس د استادانو د اتحادیې مشر پروفیسر ډاکټر نقیب الله اڅکزي راته وویل
ټراما سنټر چې دی هغه د پی ایم ڈی سی او د سی پی ایس پی چې هغه د میډیکل ریګولیټری باډیز دي، هغه سره ریکګنایز نه دي د ټیچینګ لپاره. نو کدلته زموږ بولان میډیکل ټیچرز دلته کار وکړي، داغو تجربه چې دا غ نه کنسیدر کیږي د دوی د پروموشنز لپاره. موږ په سیول هسپتال کې چې کوم زموږ ټیچینګ یونټ سي داغه سه به موږ دا سرویسز و ټراما سنټر تور کو دا نیمکوشتا ټراما سنټر دوی یو ار خو کم اپریشن تھیټرز جوړ کړل. درې اپریشن تھیټر په هغه کې صرف یو فعال دي. اوس کدونه د بم واقع اوسي یو بل آی سی یو نشته. آی سی یو چې دی یو بنیادی شی دی د ټراما سنټر لپاره د سیریس ټپیانو لپاره. سیټی سکین او د ایکس رې فلمز نشته. پدې کې دواوی نشته او بنیادی ټیسټونه نشته.
پدې ترڅ کې مې د روغتیا د صوبایي چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نشوم. البته د سیول هسپتال مشر ډاکټر شاه جهان پانیزی وینا وه چې ډېر ژر به حکومت دغه ستونزه هواره کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
په خیبر ایجنسی کې بیا د دوایانو کاروباریانو یا د کیمسټ اینډ ډرګسټ اسوسیشن غړو او ځایي مشرانو غوښتنه کړې چې د ایجنسی د مرکزي روغتون د نچکاره پریکړه دې بیرته واغستل شي. دوی په خبره کې روغتون د یو چا په شخصي اختیار کې ورکړل شو نو په ترڅ کې به د سیمې د خلکو کاروبارونه اغیزمن شي. د مشال ریډیو د خبریال فرهاد شینواری رپورټ ورو.
د خیبر ایجنسی کیمسټ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسیشن غړی د دوایانو کاروبار کوونکی او ځایی مشران وای چې د ایجنسی مرکزی روغتون د نشکاری پریکړه دی واپس واخیستل شي. په دې حق له د خیبر ایجنسی د کیمسټ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسیشن یو مشر فضل الرحمن پردی مشال ریډیو ته وای
دوی دا خبره کوي چې مونږ د هسپتال د خیر لپاره دا شای کړی دی. مونږ د مطالبهاتو چې کدا د خیر لپاره وین تاسو مونږ ته شای کوي ولې نه مونږ سرګندوي ولې نه هغه قبضه په دغه شکل کې کول غواړي چې نن هسپتال خو ته په ان جی او شکل کې تاخلي په نشکاره په کې خور سره او سره پرایویټ دکانونه نن په هسپتال کې جوړوي چې دغه کوم کاروبار سره واپس ته الریډي د دیشو کال نه خلک ور سره ناشتي د دغه مکمل بندیز راولي.
او د خیبر ایجنسی یو مشر مقتدر شاه پر دی وای چې د خیبر مرکز روختون د نشکاره سره به اوس ځای خلک د خپل علاج پوره روپي په خپل لندوي خو زیاتره خلک یې وس نه لري.
غریب تا په 10 روپیا باندې ملاویږي او هغه بیا 5000 ته ورسیږي ځکه چې بیا به هر شي پیسې یو پدری ټیسټ به ورکړي د ایکس ری به ورکړي په بل ځای کې نشي کړای.
د فاټا سیکټریټ د صحت محکمې او چارواکي ډاکټر نیاز وای چې د خبر جنسي مرکزی روغتون د پرایویټ پبلک پارتنرشپ تر لاندې د یو سرکاري عمل مطابق په ټیکا ورکړه شوې ده چې حالت یې خشي او ځای ولستا د صحت معیاري سہولتونه ورکړي شي. دوی ویل چې موږ د دوایانو شخصي سٹورونه نه بندو بلکې په روختون کې دننه خلکو ته د ملټی نېشنل کمپنیو د معیاري دوایانو یو سہولت ورکول غواړو. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14,500 13,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د باجوړ ایجنسی د غاخي سیمې په پرایمري سکول کې د ماشومان شمیر له 800 زیات دی خو دوی یوازې 2 تنه استادان لري. د سیمې خلک وایي څو واره له حکومتي چارواکو سره په سکول کې د استادانو د شمیر زیاتولو لپاره خبرې کړې دي خو لا هم دوی د هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. دا او د حکومتي چارواکو موقف بعد شانواز ترغزی په دې رپورت کې وورو.
دا باجوړ په غاخې سیمه کې په پرایمری سکول کې د ماشومان شمیر له 800 زیات دی ولې د استادان شمیر له هم 2 دی. سرکاري پرایمری سکول غاخې نمبر 1 یا شماره اول په سیمه کې یوازینی سکول دی چې ورته د نږدې 2 کلو ماشومان سبق لرازي او د سیمې د ولس پوینه چې دغه کلو سره نږدې یو بل سکول هم جوړو ولې حکومت هغه سکول سم ودوړان دي بند کړي نو د هغه سکول ماشومان هم دې سکول ته رازي. غاخې سیمه د باجوړ په سرحدي پوله آباد ده او دغه سکول د سلورم ټولګي یو زده کوونکی عماد الدین وای
ځان ماته دو دي او ځانو کمود دې منته موږ کې درې وو د اسلامي استادي اغلاړې لغړایتا موږ ځکه دې پرونه ته پرونه خصوصي وو تا دا ډېر زیات دي موږ په یو کلاس کې 125-130 دا کسانې په یو کلاس کې او موږ ځکه بل دې رو بو تکلیف دې راته تا او بل څه دا دې چې باټرونه نشته بس ماشومان ته تکلیف دي.
دا یاد کلی یو سیدونکو ارشد خان وای چې هغه څو وار حکومتي چارواکو سره په سکول کې د استادانو د شمیر زیاتولو لپاره خبرې هم کړي خو لا هم د هغوی غوښتنه چا نه ده منلې.
او تقریبا دا ته مې شیرا چې دا د استادانو غزیرو ته خپل سوچ وکړ چې لکه 800 ماشومان غزیري اخلي 12 بجې دی او زه د دې چې زموږ کم څه کم چې دا 15 یا 16 استادان دې سکول کې دا ډېره خبره
له دې وروسته مې چې کوم مهال د تعلیمي محکمې باجوړ ایجنسی د تعلیمي افسر امان الله سره خبرې وکړې نو هغه راته وویل چې هغه کوم ځای کې مصروف دی. ولې د آل ټیچرز اسوسیشن یا د ټولو استادانو د اتحادیې باجوړ ایجنسی جنرال سیکرټري عمر خطاب مشال رډیو ته وویل
چې یو مسؤلیت ته چې کوم دی نو مطلب دا لري موږ دا مسلې د کیږي او نن زموږ ایجوکیشن چې کوم دی نو دا حق رسیدلی دی. د 2003 اوسه پورې پرې نو سکول جوړ شو نه مډل افګریډ شو نه هایډ افګریډ شو.
د ارشد خان پوینا چې په سیمه کې د یو سکول نه دی چې ګنې ماشومان زیات او استادان کم دي بلکې د نږدې کلو ټولو سکولونو تعداد زیات دی او استادان پکې یو او یا دوه وي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
Been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danare ranguna
danare hairanon ke qisse internet aao filmi khabruna
arone da charshambe aao khali pavras
aure dale maherawi
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
اوردونکو په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز له اسرار العالم مومند اور
په کوم ایجنسی کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خلاصو لار د 1500 ورځو د بند اوروس تلن بیرته خلاص کړل شوې چې پر د سیمې سوداګرو د خوشحالي څرګندونه کړي. د خلاصو لار د رواني میاشتې په 1500 نیټه په دغه سیمه کې د 14 ورځو ته د پاکستان مرکزي ځواکونو تړلې و. د کوټې د سیول هسپتال په ګډون په نورو سرکاري روغتونو کې د ډاکټرانو لخوا هر ورځ تر 3 ساعتونو پورې د هر سال لوجې ناروغان وای لړېرو ستونزو سره مخ دي. د کوټې په سرکاري روغتون کې له تیرو دریو اونیو راهیسې د ډاکټرانو دغه هر سال روان دی. دوی وایي تر څو چې حکومت په ټراما سنټر کې ټولې اسانتیاوې نه وي برابرې کړي نو تر هغو به یې دغه کاربندیز روان وي. په باجوړ کې د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو ډلې د تحفظ لپاره په ګمارل شوو امنیتي سرتیرو نن 14 کې درې د لوی ځواک سرتیري جوبل شوي. د وډګل نظامي چارواکو مشال ډوټو چې نن سهار د خار هډکوارټر په رشکې سیمه کې د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو دغه ډله روانه وه چې د سړک غاړې باندې 14 کې وشوه. افغان طالبان وایي چې د هغه امریکایي پروفیسر صحت خراب دی او بیړنۍ طبي پاملرنې ته اړتیا لري چې تیر کال په کابل کې تختول شوی و. کیون کینګ په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون له هغو دوو پروفیسرانو څخه دی چې په 2018 کال کې وسلوالو د پوهنتون سره نږدې د ټوپک په زور تختولی و. او د ایران انقلاب ځواک مشر محمد بکری وایي هیواد به یې په راتلونکو څو ورځو کې د عراق له کود مختارې سیمې سره خپلې ټولې پولې بیرته خلاصې کړي.
او سوریدونکو د مشال رادیوي مجله خبرونه تاسو ته ورو د پروګرام زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله
د کلتور
ادب
موسیقي
فلم
او ډرامي پاړه
ریپورټونه او مرکه
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجلې ګلون اوریدونکو په نه شپېتمه غنه کې ارته ز نجیب عامر هر کله وایم. په دې خبرونه کې مو دغه مطالب د خبرېدو لپاره چمتو کړی دي. د جوب شهیم کاکړ د خپل یونلیک په اړه معلومات راکوي.
تقریبا د مزدور سفرنامه په پښتو ادب کګه سره دا وایي چې په ادبیاتو کې بالکل نه لیکل شوی، اکثره په سیاحت پسې تللی وي.
دا کوهارت شاهنواز باقر خپل دوهمه شیری ټولګه چاپوي.
دا د بل کتاب باندې هم کار شروع دی ان شاء الله په نن ورځ کې چاپ شي. د زمزم موسم باندې لګیا دی کمپوز وشو ان شاء الله لیکم تللی.
او د هالیوډ دی نوې فلم غر مو ترمنس پاړه د تا ویل لرو.
If we stay here we're safe. If we leave search and rescue they're less likely to find us.
Look, I don't want to die up here because you're too scared to take a risk.
نو دا ورې دوله پارا را سره تم شي. شاهیم کاکړ د سویلی پښتونخوا د ژوب سیمې ځوان لیکوال او شاعر دی. رسمي زده کړې تر لسم ټولګي پورې کړي، بیا وروسته یې په پرایویټ ډول تر ایم ای یا شپاړسم صنفه پورې لوړې زده کړې کړي دي. دوی په پښتو ادبیاتو کې ماستری اخیستې ده. د دې خوارې مزدورۍ پسې له پاکستانه بهر هم تللې او یوه سفرنامه یې تازه له چاپه راوتلې چې څوک پر رضا له ملکه نه ځینومېږي. له نوموړي سره مو په همدې پلمه خبرې کړې. په سر کې دی د خپلو ادبي کارونو د پیلامې په اړه معلومات ترکوي.
امیر صاحب په دې کې دوه د شعرونه دي، یو چې کوم دی زما خپل شعري ټولګه ده، کوم چې د ازما د تقریبا د شپاړس کلو د عمر چې کومه شاعري ما کړې ده، دا هغې نوم دی ترهېدلې ځانې راغلې. نو دا یو داسې نوم دی لکه د وطن د امید په لحاظ باندې چې کوم دغه کاسي کوي نه، ترهېدلې ځانې راغلې. یو مې بل شعري مجموعه ده، هغه بیا داسې ده چې تقریبا په ادبیاتو کې خو له چا اورو چې بالکل یو نوی غوندې کار و. زما یو ډېر نږدې ملګری دی، رحمت زلمی مندوخیل، نو ما هغه هم شاعر دی. نو ما د به داسې بدیه شاعري کله کله سره کوله، بهر به ووتلو. نو آخر کې دا شاعري لږ ډېره شوله، تقریبا لس دولس غزلې مو ولیکې. آخر کې مو دغه اراده سره راغله چې ته راسه دا یو کتابي شکل ورکړو. نو بیا مو نور شاعري هم ورباندې وکړه او نوم ورباندې کښېږدي، دا د دوو زړونو سوغات دی. نو دغه شعري مجموعه دا چې ګډه پلبدیه مجموعه ده، او بل دا چې کوم دی دوه ایوارډ یې بیا واخیستل، یو د ملګري یو برکت و، یو چاچا کریم بخش ایوارډ واخیستو، یو دلته د کوټې د سبې چې کوم دی سبای ایوارډ یې واخیستو، او بل چې کوم دی داسې وړوکې کتابچه ده د پښتو املا په باره کې ده. غالباً دا د داسې خلکو دپاره ده چې اول د پښتو لوست زده کوي، لکه شین او د شین پارک چې څوک نشي کولای، داسې د ژی او د ژی پارک نشي کولای نه. نو په دې باره کې مې داسې شپاړه سپې کتابچه ده.
نو دا خو ماشاءالله تاسو ډیر زیات کارونه کړی، ستاسو په برخه ډیر خدمتونه دي، موږ در باندې ویاړو. شاهیم صاحب، د یونلیک کیسه راته وکړئ. څوک پر رضا له ملکه نه ځي، دا یونلیک مو څنګه ولیک، څنګه مو ذهن ته راغله، او د کوم ملک سفر مو کړو؟
دا خو امیر صاحب لکه ما چې درته وویل چې زه ایران ته لاړم په سفر باندې، نو ایران ته په مزدوري پسې داسې په غیر رسمي لار باندې تللي. یو خو وي چې رسمي لار وي، نو د بېروزګاریو د خواریو له کبله مجبور شو چې پر غیر رسمي لار باندې ایران ته لاړ شو. نو د دې سفرنامې دغه هغه نوعیت هم له دې نورو سفرونو څخه لږ ځانګړی دي. په دې شي باندې ما د خپل کتاب کې ذکر هم کړی دی چې که څه هم یونلیک ډېر ګران کار دی، ولې چې یونلیک چې ته یو سړی له ځان سره بیایې او بیا یو بل هېواد ته یې در سره بیایې او هلته یې ګرځوي، بیا درته دا سړی راولې، درته معلومات ورکوي. نو دا چې داسې وي چې په دې کې دې غټ نه وي نه، نو یونلیک ډېر دغه غواړي چې دې غټ ورته کې نه وي، او دا سړی چې کوم تار وان کړی وي او بیا هلته ګرځوي، بیا بېرته راولي، چې دته ښه واقعات او ښه خاطرې او ښه مقامات او یا ډېرې دردمنې کیسې یا ډېرې ښایسته کیسې و دته بیانوي چې دی له تا سره بالکل نشي دیخ چې ته بېرته راولي وطن ته.
شاهین صاحب، ځینې لیکوالان چې ما یون لیکونه لوستي دي، هغې بیا دې دپاره یو مصنوعي فضا جوړه کړي د چې سفر ته لاړ شي، خامخا بلته وي جنۍ سره مخ کیږي، هلته به داسې ځینې پېښې چې ممکن عام لوستونکي به پې پوه نه شي، خو که ځیرک لیکوال یې پوهېږي چې دلته کېدای شي د دې لیکوال چې د مبالغه یې کړي. نو تاسو خو د دې سهاره نه ده اخیستې، ډاڼه مو نه ده کړې په دې باندې، په دروغو په کیسو باندې، په دې
امیر صاحب پر دې باندې زه درسره راځم. نو زما چې کوم نوت، یو خو ما په ځان کې دومره طاقت نه لرو چې زه دومره یونلیک ولیکم چې څوک زخه بېغ نه شي، خو البته ما دې شي زه مجبور کوم چې تقریبا د مزدور سفرنامه په پښتو ادب کګه سره دا وایم چې په ادبیاتو کې به بالکل نه لیکل شوي، اکثره په سیاحت پسې تللي وي. دا تاریخي چې کوم د رسمي د یونلیک چې کوم رسمیت راشرسوی دي په لیکلې بڼه، نو دا داسې وي د سیاحت په دغه تللي وي. نو دا په دې وجه ماته په دې نویت باندې ماته نوې خبره ښکارېده چې دا د یو مزدور یون لیک دی. او بل مې په دې هم دا زړه ډاډه و چې د افغان د پښتون افغان چې کوم در په درې دي کومې دوی په بل وطن کې خواري وړي څومره خلک ورباندې خاندي په کوم تحقیر نظر ورته کتل کېږي او دوی له کومو کومو خواریو سره مخ کېږي. نو دا مې ضروري وګڼله چې زه ودې ته د لیک شکل ورکړم. او پاتې سو داسې لکه تا چې وویلې چې شعوري کوشش څوک وکړي یو څه لیکل پکې کوي له یو جنۍ سره مخامخ شي دی بل هغې کې خو ما تر دې حده پورې له دغه داخله مصنوعیت داخله ډډه پکې کړې ده چې کوم د نیټ معلومات خلک ورته را وړي نه د ملک د تاریخي پسې منظر دپاره له نیټ څخه کار واخلي او معلومات را وړي خو ما له هغه څخه هم دغه وکړلی دا روایت هم نه کولی. ما دا وویل چې ما څه لیدلي دي او څه مې کتلي دي او څه راباندې تېر شوي دي او پر افغانانو هلته څه تېرېدل او هلته په کوم نظر ورته کېدل. ما دا بالکل د مشاهدې او د تجربې او د سترګو لیدلې حال تقریبا پکې راغونډ کړی.
سمه ده، پوه شو کاکر صاحب. او تاسې په خپله د پښتو ادبیاتو محصل پاتې شویاستې، ایم ای مو کړی ده په پښتو ادبیاتو کې، نو که په دې سفرنامو باندې رڼا واچوئ ما ته یو څه معلومې دي. ممکن د حمزه بابا د کابل منظومه سفرنامه ده، یا د افضل شوق و ګامه مزل، یا د صابر شاه صابر ځینې سفرنامې دي. د دې نه علاوه سفرنامې په پښتو ادب کې ډېرې لیکل شوي که نه کمې دي؟
داسې خو که د کار په حواله سړی ورته وګوري چې زموږ ټول ادب زما په فکر باندې، هسې خو زه دومره نه یم چې زه به یو دغه پر کولای شم یو علمی رڼا نشم پر اچولی. خو تر کومه حده چې موږ کتلي دي امیر صاحب، یو خو پښتو ادب د لویې سره له هر چې هر سنف دی هغه ډېر دغه دی شاته دی، نه موږ کار نه دی کړی. خو بېرته هم که په رسمي لیک چې د پښتو د سفرنامو ذکر وکړو، په هغه کې خو نو اول چې کومه ده د خوشحال بابا منظومه سفرنامه راتلی شي، سواتنامه چې کوم ورته وایي، بیا له هغه څخه راوروسته چې کومه دی، بیا د دغه چې کوم دی د عبدل اکبر خان سفرنامې لیکل شوي دي په دا شلمه پیړۍ کې، نه له هغې راوروسته چې کوم دی بیا لکه تا چې یادې کې، او داسې بیا په سویلي پښتونخوا کې چې کومې لیکل شوي دي شوق صاحب لیکلي دي، عبدل شوق صاحب. او بل چې کوم دی بیا خاص کر ډاکټر لیاقت تابان صاحب زموږ د سیمې اوسېدونکی دی، هغه خو بالکل اته نه سفرنامې لیکلي دي او ډېرې خوندورې سفرنامې دي. همداسې زموږ د ژوب یو لیکوال او ادیب شاعر دی میر حسن خان اتل، هغه یو سفرنامه لیکلې ده، د کیلاش سفرنامه یې لیکلې ده. او اوس مې داسې اورېدلي دي چې د ایران یو یونلیک هم د تیار کړی دی په لګیا دی.
نو کار شوی د دې نه معلومېږي چې په نثر کې چې څومره کار شوی، په سفرنامه کې هم د لرو برو پښتنو لیکوالو کار کړی دی. دا راته وایي چې سفرنامه څوک خلیکی شي، یو شاعر یې خلیکی شي که نه، یو کس چې باید مخکې سفرنامې نه نثر لیکلی وي، لنډه قصه یې لیکلی وي، ناول لیکلی وي، د عام کس د وس خبره خو نه ده، نو شاعر یې خلیکی شي که لیکوال؟
دا خو ښکاره خبره ده چې لیکوال څه لیکلی شي زما په نظر. نو البته کله چې شاعر شي سړی دا شعر زما په خیال د ادب یو داسې دروازه ده چې کله انسان اوله ذوقي طور چې کوم دی د شاعري شروع کړي، له شعر د ادب یو اول پړاو دی نه، چې کله پر دې لار دی رادننه شي ادب ته، بیا چې کله دی د ادب اصناف مطالعه کړي تقریبا هغه بیا لیکم شروع کړي د نثر. نو او بل سفرنامه لکه تا چې وویلې چې څوک یې ښه لیکلی شي، زما په خیال هغه سړی ښه لیکلی شي چې په نثر کې رواني وي او د نثر په رموز باندې پوه وي، د نثر په لوازماتو پوه وي، او په جمله بندۍ پوه وي، په یو تسلسل یې پوه وي، او دغه چې کوم دی دغه پکې پیدا کولای شي په لیک کې. نو هغه خو یې تر یو زما غوندې شاعر بالکل ښه لیکلی شي، په دې شک نشته زما په نظر.
صحیح. او د سفرنامې لیکلو لپاره لیکوال باید څه وکړي؟ کتابچه ولري، نوټونه واخلي، د هرې ورځې قصه هغه ورځ ولیکي، کنه دغه ټول یاداشتونه واخلي، بیا یو وخت په آرامه کینی لیکل ورته وکړي. که داسې وکړي نو هغه ډېرې خبرې خو به د نه هېرې شوي نه یا د له مشاهدې نه به وتې نه؟
بالکل عامر صاحب، کم لیکوالان چې اول په سفر ځي او دا اراده وي چې زه به د دې یون چې کوم دی دا به زه په لیکلې بڼه ورکوم، نو هغه بالکل یاداشتونه لیکي. د مثال په توګه د ډاکټر لیاقت تابان صاحب چې کومې سفرنامې دي، په دې کې دا د زمزم تنده د حج سفرنامه ده، په دې کې چې کوم دي تر دې حده د معلومات لیکلي دي چې زموږ په پلاني بلډینګ کې پلانا نمبر پلیټ او پلانا نمبر کمره زموږ وه نه، نو دا یاداشتونه خو بالکل د سړي هېرېږي.
صحیح. شهیم صاحب، داسې څه اراده لرئ؟ ایران ته خو لاړئ، تاسې په مزدورۍ پسې لاړئ، سفرنامه مو ولیکله، او نور ملګري چې دا سیاحتي سفرنامې کوي، کله کله زړه ته مو راځي چې تاسې کوم ملک مو داسې ارمان دی چې لاړ شئ او دا غزه سفرنامه ولیکئ؟
زه خو دې حالاتو داسې کړی یم، زما چې تر ټولو زیات خواهش دی هغه مې د کابل و پېښور، کابل جلال آباد و داسې نه، د دې خوا مې اول بالکل شوقی وي. له هغه وروسته خو نو بیا سفرونه چې کوم دي لکه د هندوستان مې بیا ډېر خوښ دي، په دې حواله باندې چې دلته د افغان دغه چې کوم دي حکمرانۍ پاتې شوي دي، نو بالکل مې د هغه په لحاظ باندې دې خواته مې شوقی وي. نور خو ټوله دنیا خوند راکوي، شوق مې دی، نو اول به مې د دې خوا چې لاړ شم، که څه هم زموږ خپل وطن دی لیکن لیدل په غواړي نه.
صحیح. نو ډیره زیاته مننه شهیم کاکړ صاحب چې موږ له معلومات را کړل او دومره خوږې خبرې مو وکړلې د سفرنامې په اړه، د یونلیک په اړه، په دې تاریخونو مو نظر واچول. اوریدونکو به ستاسو د خبرونو ډیره فایده ترلاسه کړې وي، مزه به اخیستې وي. کور ودانۍ درته وایو، ډیره مننه.
بس خدای دې قدرمن لري، ډیر ستا او د مشال ریډیو ډیر منندم چې زما د سفرنامې په اړه یو تعارفي خبرې را سره وکړې. بالکل قدرمن اوسئ، خوشحاله اوسئ.
دا و د ژوب شاعر او لیکوال شهیم کاکړ چې د مشال رادیوي مجلې لپاره موږ سره د خپل ژوند او کار په اړه معلومات شریکول. شانواز باقر د هوا سترګو کې شګې په نوم خپل لومړی شعري ټولګه څه وخت مخکې چاپ کړه. دی وایي دغه کتاب دوهم او دریم ایډیشن هم چاپ شوی. باقر اوس په خپلې دوهمې شعري ټولګې کار کوي. له نوموړي سره مو د مشال رادیوي مجلې لپاره خبرې کړې. په سر کې تر اورو چې د لومړي کتاب د خبرېدو نه پس د ولس خبرګون د نوموړي د شاعرۍ په اړه سو
یقین وکړه چې څوک ما دغه کتاب منځريام ته راوړلو، نو زه ډېر بېزړه ما وی چې دا زما شعر به په دې ولس کې زموږ په پښتنو کې کوم مقام یا کوم ځای پیدا نه کی. او استاد په مینا او استاد په مرسته هم چې ما کوم کتاب چاپ کړ، نو یقینا زه ډیر زیات خوشاله شوم چې زما شعر ته ډیر خبر کله و چې زما کتاب ته، او خلکو ډیر خواغست تعداد دا لګې دی بیا بیا چاپ کیږي او په بلا ډیر تعداد کې لګې دی کتابونه چاپ شو. یقینا زه د نورو کتابونو چاپولو ته وایم.
صحیح. نو کله چې یو کتاب ډیر زیات بدرګه شي نو شاعر و هڅیږي نور نوې شاعري لیکل شي، بیا غواړي چې بل کتاب هم چاپ کړي، نو څنګه ته به لک تھام یې کنه د دویم کتاب باندې کار روان دی؟ له خیره چاپ کیږي به
نه. دې کتاب ما ته ډیر زیات حوصله راکړه او زه نور شعر کوم او سوالم چې نور څه ولیکم، او دا دې بل کتاب باندې هم کار شروع دی. ان شاء الله په نږدې ورځو کې به چاپ شي. د زموږ موسم باندې لګیا دی
کمپوز وشو ان شاء الله لیکنه پیلېږي. صحیح. باقر جان، دره ته وایي چې مشاعرو ته وخت پیدا کوي؟ شاعران ملګری دشته چې هر ورځ یا کنین او ورځ پاس یا په اونۍ کې سو واره سره کینه یو شعری بندر جوړوي، دا هم ضروری وي کنه؟ د شاعر چې شعر لیکي خو مخکې تر دې چې اخبار کې چاپ کی یا په رادیو وي اوروي، نو یو ملګری ته یا ورې تاسو داسې مشاعره کوي په کلی ولس کې حالت؟
شعر لپاره وزما په فکر ما پان، شعر لپاره یو ماحول وکړ دې چې هغه ملګری مشاعري بندرونه ستا په ذهن یا ستا په چاپیشل کې چې ماحول جوړي نو ته به خطر لیکو کې زمونږ سره په کوزه پښتونخوا په کوهاټ کې ډېر ښه شاعران شته، ملګري دي، افغانان دي چې موږ ورسره کینو، پاسو او شعر ورسره لیکو، یو ماحول هم جوړ کړی دی، خپله غونډه لرو ختیځ ځواک پښتو ادبي ټولنه چې ماشاءالله ډېره ښه غونډه ده، ډېر ښه شاعران ملګري دي پکې، منګل خیوال، اتل افغان، حسن ولاړ، امراض صاحب، فانیار صاحب، مثار اگامی، عبداللہ زید دی، بلا ډیر ښه ملګری دي چې هغه ښه تخلیقکاران دي او موږ هر ورځ مازیګر کې یو ماحول جوړ کړی ځان ته پاره کینو، یو شعر نوې ولیکو، یو بل سره مشورې کوو، بس لګیا دی ادبي خلک دي.
صحیح باقر جان، دا منه چې ځینې سیمې چې وی هغه شاعرانه وي، مثلا دغه د کوهاټ سیمه کدر واخلو کنه، نو د ایوب صابر صاحب د وخت نه نیولې تر تاسو پورې یا تاسو نه پس کوم دوستان راغلي، وخت په وخت داسې شاعران مخې ته راغلي چې هغه بیا پښتو لس منلې دي او خاغلي دي، ډېره شاعري کړې ده. د دې په پرتله ځینې نورې سیمې که سړی وګوري، هلته به یو شاعر هم په ټول کلي کې یا په ټوله ضلعه کې نه مشهور، نو دا داسې خو نه ده چې یو سیمه ډېره شاعرانه وي او هغه بله سیمه چې وي په هغې کې د شعر لیکلو لپاره خام مواد نه یا داسې خلک نه.
یقینا چې کوهاټ سیمه چې ده دا ډیره شاعرانه ده او ډیره زرخیزه ده، دلته بلا ډیر شاعران دي، هغه را پیدا شوي دي، هغه موږ سره وخت په وخت موږ مشران دي چې ډیر ښه شاعران دي، را پیدا شوي دي او موږ ته ډیر څه زده کړي. کوهاټ ځمکه یقینا چې شاعرانه ده، لکه په ننګرهار کې ډیر ښه شاعران دي او ننګرهار هم یو ماحول دی، داسې په بنو کې په کوزه پښتونخوا کې دلته هم ډېر ښه شاعران دي، یو ماحول جوړ دی، ځمکه زرخیزه ده د شعر لپاره چې دلته ډېر ښه تفکیل.
صحیح، نو باقر صاحب اوس به غواړو چې ستاسو نه یو غزل واورو، نو که مهرباني وکړئ د اورېدونکو به ترې خوند واخلي.
یو تازه غزل به درته واورم
ارشاد،
په دې هیله چې ستاسو یو د اورېدونکو ټولو خوښ شي. یو تازه کلام دی
ارشاد،
چې څوک به راټول کړي د دغې تعبیرونو شیشې، څوک به راټول کړي د دغې تعبیرونو شیشې، څوک به راټول کړي د دغې تعبیرونو شیشې، زما په سترګو کې شپې ماتې د خوبونو شیشې.
مونږ لا نه دی پیژندلې د لفظونو قدر،
لا نه دی پیژندلې د لفظونو قدر، په اخبارونو پاکو د دکانونو شیشې.
واه 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 واه، په اخبارونو پاکو د دکانونو شیشې. ډېر
مونږ لا نه دی پیژندلې د لفظونو قدر، په اخبارونو پاکو د دکانونو شیشې.
واه،
او کپدی خار کې چا په یو بل اعتماد کوله، امیر صاحب کپدی خار کې چا په یو بل اعتماد کوله، ایخي بنوي چا د کور په دیوالونو شیشي.
واه واه، ایخي بنوي چا د کور په دیوالونو شیشي. نرخ،
او اخیر دی ولی دل زما د اوازونو کاړي، اخیر دی ولی دل زما د اوازونو کاړي، اخیر می مات کړي کنا ستاد وګونو شیشي.
واه 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 واه،
اخیر دی ولی دل زما د وازونو کاړي، اخیر می مات کړي کنا استاد وګونو شیشي. او ګردونه هم تر نویریږي نکینی ور باندې، ګردونه هم تر نویریږي نکینی ور باندې، دومره بدرنګ شوې د خلکو د مخونو شیشي.
واه نرخ،
ګردونه هم تر نویریږي نکینی ور باندې، دومره بدرنګ شوې د خلکو د مخونو شیشي. او د خپل منزل مخ چرته وګورم هیڅ چل ناراضي.
واه،
د خپل منزل مخ چرته وګورم هیڅ چل ناراضي، زمان اورکی دی باکرا د خاپونو چی،
زمان اورکی دی باکرا د خاپونو شیشه. ډیره زیاته مننه باقر صاحب، دومره خپل غزل مو را واور او ورېدونکو به ته خوند اخیستي. ماشال رادیو تاسو خپل رادیو د بیا بم در باندې غک کو، ممنون یو چې منګله مو وخت راک کور مو ودان.
خو خو سی عبادت سیمنن
دا او شاهنواز باخر چې خبرې او شیرونه تاسو اوریدل. اوس ته یو نوی انګلیسي فلم په اړه درته معلومات ترکو.
Form in Baltimore. I'll fly wherever I have to tonight to get there for tomorrow morning. Can you help me?
Sir, I think we may have the same problem. I have an idea.
غرمو ترمنز یا The Mountain Between Us د هالیوډ یو نوی فلم دی. دغه رومانټیک انګلیسي فلم د اکتوبر په شپږم نیټه په امریکا کې پر سینماګانو ننداري ته وړاندې شو. په نورو ملکونو کې دا فلم اوس په سینماګانو کې ښودل کیږي. دا فلم د یو جراح ډاکټر او د یوې خبریالې کیسه په خپله لمن کې رانغاړي. دواړه غواړي له یوه خاره بل ته هوایي سفر وکړي، خو هغه الوتکه چې دوی غواړي سفر پکې وکړي د موسم د خرابوالي له کبله سبا ته ځنډیږي.
Form in Baltimore. I'll fly wherever I have to tonight to get there for tomorrow morning. Can you help me?
Sir, I think we may have the same problem. I have an idea.
دوی دواړه غواړي سبا ته انتظار و نکړي او په هماغه شپه خپل منزل ته ورسیږي. په دې فلم کې د ډاکټر رول ادریس البا لوبولې او د خبریالې رول بیا کیټ وینسلټ لوبولې. کیټ وینسلټ هماغه انجلۍ ده چې په ټایټانک فلم کې د فلم د انجلۍ رول لوبولې. نو دواړه یو وړه الوتکه چارټر یا کرایه کړي.
So what's the rush?
I'm getting married tomorrow.
Congratulations.
No, it's we're not.
We just met.
پیلوټ او سپه د وړې تیارې په لومړی سیټ کېنی او دوی دواړه شاته. په لار کې دوی ټوکې کوي، خاندي سره او د ژوند نه مزه اخلي.
So what took you to Idaho?
Medical conference. Are you a journalist?
Mm-hmm.
I would explain the questions.
خو ناڅاپه پر پیلوټ یو ډول حمله راځي او الوتکه مخ پر ځمکې روانېږي. دا نو خورا ویرونکې صحنې دي. تیاره د واورو په منځ کې لویږي. یو وخت ډاکټر په هوش کې راځي او چې کله سا صورت پر ځای شي نو راپاسیږي. ده زخمی وي، ګوري چې پیلوټ مړ شوی، خبریاله په کوما حالت کې ده او سپی ژوندی دی. دوی درې واړه د تیارې له پریوتو ژوندي راوتلي وي، خو په یو واورین غر کې د الوتکې په باډۍ کې دننه د کنګل موسم سره لاس او ګریوان وي. د نجلۍ موبایل مات شوی وي او د سړی هغه سیګنل نه ورکوي. نو بویا چې دوی له ټولې دنیا ورک وي، هیڅوک یې د مرستې نه وي. دوی باید د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپله مبارزه وکړي.
Alex, can you look at me? You really hurt your leg. Your phone smashed. My phone has no signal and we're pretty high up on the mountain.
ورستان جلی په هوش کې راشي خو سخته جوړلوي. د سړی سره یو لایټر وي. په مرسته دوی سوزایا اور بلوي. دوی سوزایا د مرګ سره مخامخ کیږي خو همت نه بایلي.
Someone's looking for us.
The pilot didn't file a flight plan. Nobody knows where we are. We're all we've got, me and you.
دوی دواړه او سپی د یخ موسم د پړانګ د برید د غرونو له خوایدو او په اوبو کې له ډوبېدو نه ژوندي راوځي او د څو نیو مزل نه پس آخر هم آبادۍ ته راوځي. د څو نیو په دې خطرناک سفر کې دواړه د یو بل سره دومره نږدې پاتې شوي وي چې آخر هم د یو بل سره مینه پیدا شي. کله چې دوی په روغتون کې وي، د نجلۍ چې الکس نومیږي ملګری راځي. دواړو په خوا غوښتل چې د یو بل سره واده وکړي، خو د دې حادثې نه پس حالات بدل شوی وي. ډاکټر چې په فلم کې نوم بن باس دی، څو کاله پخوا د خپلې میرمنې نه جلا شوی وي او له مینې نه مایوسه انسان په څیر ژوند کوي. د حادثې نه له بچ کېدو او آبادۍ ته له راوتلو وروسته دواړه په نیویارک کې جلا جلا ژوند پیل کړي. خو یوه ورځ خبریاله ډاکټر ته هغه عکسونه استوي چې په واورین غر کې ترې اخیستي وي. ډاکټر چې عکسونه ویني نو خبریالې ته زنګ وهي. دواړه په یوې کافې کې سره وخت ټاکي او هلته سره مخامخ کینی. ډاکټر ورته وایي اوس به دې واده کړی وي. هغه ورته وایي نه، هغه لږ ډیر ښه دی خو د واده لپاره مناسب نه ګڼم. جلی ورته بیا وایي ما او تا په واورین غر کې څو اونۍ تیرې کړې، د یو بل سره مو مینه وکړه، ژوندي پاتې شو، راووتلو. هغه وخت کې ما او تا دوه په دوو مجبور وو چې د یو بل سره لاس ورکړو. اوس دنیا لویه ده، موږ مجبور نه یو. کېدای شي ستا انتخاب زه ونه اوسم. دواړه خپه دلګیره له کیفی نه راوځي او په مخالفو لورو روان شي، خو مینه یې پښو ته زولنې اچوي. دواړه په یو وخت بیرته راستنیږي او یو بل ته غېږه ورکوي. نو دا وه د ترمنځ مو غر یا دی ماونټین بټوین اس فلم کیسه چې په لنډه توګه مو درته وکړه. دا فلم د یو ناول پر کیسې جوړ شوی. دا ناول او فلم نوم یو دی. دا ناول لیکوال چارلز مالټن دی. د فلم ډایرکټر هانی ابو اسد دی چې فلسطینی نژاده جرمنی دی. د دې فلم لپاره موسیقي رامین جوادی جوړه کړې چې هغه اصلا ایرانی نژاده جرمنی دی. د سکم دوه ساعتو په دې انګلیسي فلم 35 میلیونه ډالر لګښت راغلی. دا مصرف که څه هم ډیر زیات دی، خو د هالیوډ فلمونه که په زیات لګښت جوړیږي نو په ګرده نړۍ کې مینهوال لري او پرې لګول شوې پیسې د ګټې سره راګرځولی شي. دا فلم لا تر اوسه په نتفلیکس او یوټیوب کې نشته، خو که راغلو نو ښایي په افغانستان او پاکستان کې به هم دوستان وکتل شي. د ماونټین بټوین اس فلم باره کې معلومات مو درته وړاندې کړل. د مجلې د دې غنې مطالب هم دومره وو. تر بیا د لوی خدای پامان.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پېښه مونږ یو چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دی پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاست کې موږ خپل دا او چټکړي د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی نه بجې.